د مشال ریډیو په یو بل غلای کې ستړي مشه په فخور کې د سهار لاس بجې شوې د لاس ناتری ولسو بجو په دې غلای کې هم د منو شاستا په کوبایم هله لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي په دې غلای کې اولنی نمای کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویم نمای کې دوا هفتوارې خبرونه روغتیا او روخانه مستقبل او اسازونه او زنجیرونه خبرونه اوریدل شي خو په سر کې په امو کې د دې سات خبرونه ده. د خبرونو سرټکی پاکستان له افغانستان او ایران سره د دوه ونیو لپاره خپل پولو تړلو فیصله کړی نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته القاعده ډیره ځپل شوې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د مایل پنځمې تر شلمې نیټې د ایران او افغانستان سره خپل پولو تړلو فیصله کړې ده. پرون د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر NCOC تر غونډې وروسته یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي د کورونا خپرېدو مخنیوي لپاره به د یادو هیوادونو سره پولې تر دوه ونیو باندې وي. د دې فیصلې تر مخه په دې موده کې به له افغانستان او ایران یوازې پاکستانی وګړي خپل هیواد ته د ستنېدلو اجازه لري. دا راز له دغو هیوادونو به ناروغان هم پاکستان ته ورتللی شي او سامان وړونکو راوړونکو ګاډو ته به هم په دې پولو د تګ راتګ اجازت وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوی چې د بندیز په دې موده کې به له پاکستانه ایرانی وګړي ایران او افغان وګړي افغانستان ته د تللو اجازه لري. د یادونې دا چې د کورونا د سار ادارې د اپریل په 9 فیصله کړې چې د مې له 15 متر شلمې به پاکستان ته د مسافر وړونکو ټولو جازونو په ورتګ هم بندیز وي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا ناروغۍ له وجې 9 کسان مړه شوي او نور 4,214 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر 3,14,000 اوښتی چې پکې یې 13,109 کسان مړه کړي خو څه باندې 23,000 طبي ترغېدلي هم دي. دا راز د کورونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون وایي د نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې 15 کروڑ اصلیریش لکه او څه د پاسه 15,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي چې پکې یې له 1.5 لک او 9,000 زیات مړه کړي خو څه د پاسه 8 کروڑ 92 لک او 3,000 کسان له دې ناروغۍ بېرته رغېدلي هم دي. نن د مې درېم نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې ورځ د جمهوریت لپاره کارکونکو ادارې خلکو ته وریادوي چې خبريالان په ډیرو سختو حالاتو کې د ولسونو د خبرولو لپاره کار کوي نو ځکه باید ول منځل شي. د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو به سرحد خبريالانو نړیواله ادارې د دې ورځ په مناسبت خبر کړی او ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ له بیلابیل وړخونو تر فشار لاندې دي. دا ریپورت وايي په دې هواد کې ځنې خبريالان د وسلوالو لخوا وجل شوي او په ځنو بیا د ریاستي ادارو لخوا مقدمه جوړه شوې دي. خو حکومتي چارواکي وايي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د قانون لمخې خوندې ده او خبريالان بغیر له کوم فشار کار کولی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد په ازبکستان کې دغه پرون د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې. خاغلی خلیزاد بیگا په خپل ټویټر لیکلی له کاملوف سره په خبرو کې دواړه سلا شو چې دا وخت باید افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره هڅه وکړي چې د افغانستان سلويخت کلنه جګړه پای ته ورسی. خلیزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي د پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد 13 په دوحه کې وو چیرته چې د طالبانو او افغان حکومت له مرکزي ټیمونو سره یې جدا جدا لیدنې کړې وي او د امریکا لخوا یې د سولې د پروسې لپاره د پوره همکارۍ او هڅو ډاډ ورکړی وو. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اوسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته القاعده تر ډېره حده ځپل شوې ده. نوموړي د اوسامه د وجل کېدو لسمه کلیزه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو د فیصلې په حق کې استعمال کړه. اوسامه بن لادن د 2011 کال د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وجلی و. نوموړي نږدې 40 کاله وړاندې د ستمبر په 9 په نیویارک ترهګر برید پلان کړی و. پرون لسپینې ماڼۍ خپور شوي بیان کې ولسمشر بایدن ویلي د اوسامه د وژل کېدو او خواوشا 40 کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د القاعده موجودیت تر ډېره حده کم شوی چې په ترڅ کې امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل اخري ځواکونه هم وباسي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو واوریدل ورزو د ریپورټونو لړۍ ته او په سر کې څنګه چې تاسو خبرونو کې هم واوریدل دغه موضوع د پاکستان حکومت ویلي دي چې د مئی د 15 نیټې څخه د 20 پورې به د ایران او افغانستان سره خپلې پولې تړي. پرون د کرونا د سار ادارې نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر غونډه کړې ده او د هغې وروسته یې یو بیان جاري کړی دی. ویلي دي چې په دې هیواد کې د کرونا کیسونه زیات شوي دي نو د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران سره خپل پولې تړي. خو په ایران او افغانستان کې کم پاکستانیان وي خپل هیواد ته ستنېدلی شي. داراز له دغو هیوادونو ناروغان هم پاکستان ته راتللی شي او د سامانونو وړلو راوړلو ګاډو د تګ راتګ اجازه به هم وي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د مئی په 2 نیټه په اسلام آباد کې د کرونا د سار مرکز نیشنل کمانډ اپریشن له غونډې وروسته جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی په دې هیواد کې په 3 صفه کې د کرونا کیسونه ورځ تر بله سیوا کیږي. نو حکومت فیصله کړې چې د 4 او 5 مئی د شپې نه تر د 19 او 20 مئی د شپې پورې د ایران او افغانستان پوله وتړي. خبر پاڼه کې ویل شوی دې دوران به یوازې پاکستانیانو ته اجازه وي چې خپل وطن ته راستانه شي او افغانانو او ایرانیانو ته به خپل وطن ته د تګ اجازه وي. او له دې سربېره به د افغانستان او ایران وګړو ته پاکستان ته د راتګ اجازه نه وي. خو یوازې مریضان به کولی شي چې د علاج لپاره پاکستان ته راشي. خبر پاڼه زیاتوي دا بندیزونه به په مال وړونکو راوړونکو ګاډو عملي نه وي. د مردان د یو افغان کیمپ کډوال عبدالله زدرن مشال ریډیو ته وي د حکومت په دې فیصله ډېر فکرمند شوی ځکه چې دوه زامن یې په افغانستان کې میشت دي او وړوکی اختر له به پاکستان کې خپل کور ته راتلل.
خپل دو زامن دي چې یو لیکچرر دی په یونیورسيټي کې او بل چې دغه سیول انجینرینګ کې هلته یونیورسيټي کې هغه هلته د 2 میاشتو راهیسې نو راغلي د اختر دپاره براتل دلته کورنۍ ورته پته مه ده. ټولې کورنۍ داسې خفګان یې خامخا د اختر ورځي هر سړی خپل بچي ته په انتظار چې راځي اختر به تېروي. دې غاړه کې لاره بندېږي نو د حکومت سره لاسونه اوږد دي. داسې څه حکمت عملي په کار ده چې دغه غریبانان چې څوک هلته سر دي د هغوی دپاره څه داسې لاره چاره ولټولی شي چې هغوی خپل کورونو ته د اختر دپاره راشي او دا به د دواړو حکومتونو په سلا باندې د دې به ډېر موږ زیات ممنون مشکور.
د افغانستان جلال آباد یو اوسیدونکی متی الله مشال ریډیو ته وی د وړوکه کاروبار کوي او چې پوله بند شي نو دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي.
موږ په خبر سره کار کوو دا وغیرہ د لاکټي ټیکی والي تاسو نه موږ جوړ موږ اډر راړو په خبر نه دا که وس موږ سره چې دې اډر دې اختر د سلورم اورځي موږ به کار شروع کړو خپل ته موږ आवाज اوري دا چې ګډ بندي نو دا به موږ ته به وادي کیږي ډیر زیات مشکل موږ ته جوړيږي دا ډیر ډیر کار موږ په خبر نه راړو موږ سره کاریګر دې په جلال آباد موږ کاروبار دې موږ ډیر زیات مشکل وس دا پیندم تاریخ نه وې شرم پوری بندي خدا موږ چې دې وادي کیږي سخ دې موږ ته ال تخلق کارونه نه راکې.
د ذکر د لدی وړاندې د اپریل په 9 نیشنل کمانډ اپریشن سنټر په یو غونډه کې د 15 مینه د 20 مئی پورې په هر قسمه مسافر جازونو پاکستان ته پراتک د بندیز لګولو فیصله کړې و.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پ یونی مو بجا
قانونی لاری
پ دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
پ درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د ماخام د شپږو بجو نه د بازارونو بندولو اعلان کړی دی. خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې د وایرس په مکمل توګه ختمولو لپاره په کار ده چې کم از کم د دوه اونیو لپاره یوازې د ضروري سامانونو دوکانونه پرانستلي پاتې شي او نور بند کړل شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د سوداګرو او ولس ستونزو ته په کتو سره یې د څو ساعتونو لپاره د دوکانونو بندولو فیصله کړې ده، خو که په حکومتي لارښوونو عمل ونه شه نو تمه ده چې مکمل ټول بند عملي کړي. تفصیل د انیس اجمل رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټول بازار پر ځای سمو د یوازې د ضروري سامان یعنی خوړو دوایانو دوکانونه خلاص ساتي. په صبح کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر امیر تاج د مې په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس د ختمېدو لپاره ضروري ده چې حکومت د جامو بازارونو په څیر دوکانونه د سور وسو لپاره په مکمله توګه بند کړي.
سره نورم پرابلم جوړیږي کوم فیک لاک ڈاؤن دی سمارٹ لاک ڈاؤن نه نو هغه پالیسی کامیاب ده او سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی خو نه کامیاب. کم از کم دوا یا سلور هفتې لپاره چې مینیمم لاک ڈاؤن یې سلور هفتو نه پس بیا هغه ری ویریټ کول چې بیا کاتو چې پرسنټیج سونه دی مطلب سونه تیزی سره وایرس روان دی کنټرول شو که نه شو کنټرول دا هغې نه پس بیا کاتو
د صحت د چارو پوهان د خبره په داسې وخت کې کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت په ځینو ځایونو کې د ماښام د شپږو بجو نه د دوکانونو تړل کېدو ویلي دي. په پېښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي د حکومت د بازارونو څو ساعتو لپاره د تړلو پرېکړه په کورونا وایرس کې کمی راوستې شي خو هغه په مکمله توګه نشي ختمولی. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو لپاره د بازارونو تړل کېدو له وجې د ورځې ګڼه ګوڼه زیاته وي نو د حالاتو او د اختر سوداګر نو ته پکتو باید حکومت سخت ټول بند اعلان کړي.
وایرس یو ګینټم چې دته موقع ملاویږي کنه نو دا خپل کار کوي نو اوس که تاسو بازارونه سلور ګینټو لو کړو که یا دریو ګینټو لو کړو او یو انفیکټډ سړی راغی هغه بازار کې وګرځېد نو هغه بدن سره لس ته تنان یا پنځلس تنان یا شل تنان خامخا انفیکټ کوي. د حکومت لخوا مختلف سټریټجیز راځي خو ای وایرل انفیکشن باندې به کابو په یو صورت باندې راتلی شي چې دا بازارونه دا په مکمله توګه کم از کم لس ورځو له بند کړی شي.
عمر فاروق دا هم ویل چې د شپږو بجو نه وروستم ځینې دوکانونه خلاص وي او خلک په حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا انتظامی ویلي چې په اس او پیز یا حکومتي لارښوونې د عمل نه کوونکو خلاف کارروایانې کوي. د صحت د چارو پوهان وایي که د پاکستان حکومت د متحده عربي اماراتو په څیر ماسکونه اچول لازمي کړي او د اروپا او ځینو نورو هیوادونو په څیر یوازې د اړینو سامانونو دوکانونه خلاص وساتي نو کورونا وبا تر ډیره کابو کېدای شي. خو په خیبر پختونخوا کې سوداګر او دوکانداران بیا د ټولو دوکانونو د تړل کېدو په حق کې نه دي. هغې وایي له دې سره یې مالي ستونزې لا نورې سیوا کېږي. په خیبر پختونخوا کې د مرکزي تنظیم تاجران مشر مهر الهي وایي چې د ټول بند په اړه د حکومت د بېلابېلو بیانونو او سمې پریکړې نه قبول لوجي اکثر سوداګرو مالونه اغستی او که دوکانونه بند شول نو ټول مالونه به خراب شي. اغه زیاتوي باید حکومت د ټول بند پړه یو اعلان وکړي او سمارټ یعنی د لګي مودې یا د مکمل ټول بند پړه سم او په وخت پریکړه وکړي.
نو یو اړخ ته چې کوم دی حکومت خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې لاک ډاؤن نه لګي نو که چې کوم سړی مال نه وروړي هغه هم وروړل چې دا لاک ډاؤن نه لګي موږ به کاروبار کوو. نو یو حکومت چې کوم دی د دې دروغ باندې خلکو نور مالونه روړل اوس مال پروت دی موږ حکومت ته دا هم یو غور کو سجیشن یعنی شپې ټایم کې دا چې کوم عید اختر سره تعلق لري دا سیزونه دا بازارونه کولاو کوي او باقی بازارونه دې بند دي. رزه چې کوم دي دا رورل خلک چې کوم دي دی به خریداری کوي او شپې ټایم کې چې کوم به خاور ڈسٹرکٹ خاریه خلک دي دی به خریداری وکړي د سر په رش تقسیم شي.
ته مهنت او مستوره صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرو په ګډون د ټول اولس مشکلاتو ته په کتو هڅه کوي چې مکمل ټول بند ونه کړي خو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز عمل نکیږي.
بلر چې کوم اجلاس سره تاکیم دا دغه دې چې موږ کوشش کوو چې موږ مکمل لاک ډاون طرف ته لاړ نه شو. تاجران دي اوی ملاو شو موږ سره وزیر اعظم صاحب سلام آی ریکوست کړو نه یو ته ویډیو چې وایي سپک بجو پر خپل کاروبار جاری ساته. موږ دا خیال وکړو چې موږ کېدای شي چې موږ ماسخوتن هم دکان نه کولاو ته اجازه ورکړو لیکن چې کوم شره زیاتېږي دې سره هغه ډېر زیات ده. دې وجه نه مطلب دا چې موږ دواړه طرف ته دا فکر کوو کنه چې کدي ایس او پیز باندې عمل درآمد یقین شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په مردان سیلا کې د کورونا کیسونو زیاتېدو وروسته د اپریل شپږشتمې د یوې اونۍ لپاره په مکمله توګه ټول بند لګولی وو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه که د کورونا وایرس لړ کې حالات نور خراب شول نو مکمل ټول بند به ولګوي.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. هر کال د مئی په دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې ورځ د جمهوریت لپاره کارکونکو ادارې خلکو ته وریادوي چې خبریالان په سختو حالاتو کې د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي نو باید ونمانځل شي. ځینو د ادارو د پاکستان په اړه په خپلو کلنیو رپورټونو کې ویلي چې په دغه هیواد کې رسنۍ له بیلابیلو اړخونو تر فشار لاندې دي. ځینې خبریالان د وسلوالو لخوا وژل شوي او په ځینو د ریاستي ادارو لخوا مقدمه جوړ شوې دي. خو حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د قانون له مخې خوندي ده او خبریالان بغیر له کوم فشار کار کولی شي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د بشیر غواخ رپورت کې تفصیل اورو.
د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي د بې سرحده خبریالانو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي. د دوی لخوا د رسنیو د ازادۍ د ورځې چې د مئی درېمه نیټه کیږي په مناسبت خبر شوی رپورت کې راغلی چې پاکستانی رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترډ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
پاکستان از ناو رانکډ 145th.
د وی پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبرلان خوندي نه دی او لګڼو خو غوښل کیږي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دی. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازي حکومت لري. دوی آزادې رسنۍ نشي زغملې. په 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغله، پر رسنیو قد غنونه تر پخوانور هم په څرګند ډول زیات شوي چې ډېر مثالونه یې شته دي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او اونیزي ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمیدا د مشهورو خبریالانو له هغو یوټیوب چینلونو معلومیږي چې ټلویزیون یې پریښي او د ویډیو شریکولو دغه انټرنیټي پاڼې ته یې مخه کړې ده.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم، متی اللہ جان، این جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس طلعت نے.
السلام
علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، تھینک یو. نموتی خبریالہ امبر شمسی ہم شامل ہے. هغه تیر کال پر یو ټلویزیون له دې عمله خپلې اونیزې خبرونې سره مخه وکړه چې په وینا یې کارونه یې محدودېدل پیل شول. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سرې کرښې شته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبي هم دي او د پوز په اړه هم، نو ځکه یا خو رسنۍ سنسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سنسر کوي. دا په دې معنا چې ځینې خبرونه او راپورونه له پامه غورځوي او آن ځینې هغه میلمانه ټي وي ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
په پاکستان کې د فریډم نیټورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې د تیرو 12 میاشتو راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د رسنیو د ازادۍ د لمانځنې د ورځې یا مئی درېمې په مناسبت خپره شوې دې رپورټ کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الیکټرونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الیکټرونیک رسنۍ څاري. د فریډم نیټورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2000 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 148 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي او د کې زیات تر د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي د غیر کار د حواله سره. 15 ژورنالیستان چې تښتول شوي وو، 15 چې هغه نیول شوي وو، په 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوي وو. په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده، وفاقي دارالخلافه اسلام آباد رامخته شوی دی.
پر خبریالانو د فشار اچولو یو پیښه چې ډیر شور یې جوړ کړ، هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبریال مطیع الله جان تښتول وو. نوموړی د 2000 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې لخوا ثبت شوې د تښتول کېدو ویډیو راووته او کورنۍ د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ، نو نوموړی 2 ساعته وروسته کوړته ور پرېښودل شو. مطیع الله جان تور پور کړی چې تښتونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسیو د تنقیدي تجزیو له امله بیولې وو، خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال ریډیو ته وویل چې ورسپانو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کېږي چې د ده په شان ډېر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري، نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړې ده.
Many of the journalists have been banned from the main.
ډیر خبریالان بیروزګار شوی دي، حالت ډیر بد دی. یوازینی هیله سوشل میډیا ده چې زما غوندې خبریالان پرې تکیه کوي. مالا یوټیوب علاوه بلا لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډیرې خبرې پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډیر خبر داسې دي چې خبریالان یې پر ټی وی نشي ویلي، خو اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې له ویرې څوک پر خپل یوټیوب، ټویټر او
فیسبوک
ډیری پاکستانی چارواکو نه غوښتل د رسنیو د ازادۍ په اړه خبرې وکړي، خو د مشال ریډیو تر ډیرو کوښښونو وروسته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب وویل چې ډیر وخت نه لري، البته دومره ویلی شي چې د تحریک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلاری دی. هغه د پیمرا له کاره هم دفاع وکړه. پیمرا یا د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره اکثره وخت ټلویزیون چینلونو ته د بیلابیلو وجو جرمانی اوروي. د ادارې په 2000 کال کې بلوچی وش ټی وی چینل د دائم او 24 نیوز ټی وی د لنډ وخت لپاره په دې نامو بند کړل چې په وینا یې د خبری خپرونو لایسنس یې نه درلود.
دوک کی غری ہے کیونکہ پیمرا کی جانب سے پہلے یہ قدم اٹھایا گیا اور 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا اور
پیمرا ٹیلی ویژن چینلوں تا لرخونه کړي چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف تقریرونه ونه چلوي. د دې وجہ دا خودل شوی چې نوموړې په عدالت کې د درغلي او پتورونو کې سزا شوې ده، خو نوموړې وایي چې پر د زکه بندیز دي چې د په سیاست کې د پوز په لاسوهنې نیوګه کوي. پوز دا تور ردوي. پر پوز د نیوکو مخنیوي لپاره د حکمران ګوند پارلمان غړي امجد علي خان د اپریل په 8 نیټه یو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ چې ډیر غبرګون یې راوپارول. دا که په قانون بدل شي نو هر هغه چاته به 2 کاله قید او 15 لکه روپۍ جرمانې سزا کېدل شي چې پر پوز نیوکي یا ټوکی کوي. امجد علی خان د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د بیان ازادۍ په خلاف نه دی، خو د ده راوړی بل ضرور و.
دنیا نے اپنے جو فورسز ہیں ان کے لیے
په دنیا کې ډیرو هیوادونو د خپلو فوجیانو لپاره قوانین جوړ کړی دي. په پاکستان کې د قانون لمخې پر سوشل میډیا خلک محفوظ کړل شوی دي، خو د امنیتی ځواکونو لپاره د ادارې په هیڅ قانون نو نماده راوړ. بل خبر دا ده چې تنقید پر خپل ځای، خو مسخره د منلو وړ نه دي. د پاکستان پاین کې د بیان ازادي خوندي ده چې زموږ حکومت ورته ژمن دي او موږ نه د سیړلې. خدا درته وایم چې د هیڅ یو هیواد لپاره هم هغه څه د منلو نه وي چې یا د ملي ګټو او یا هم د ریاست پر ضد وي.
د
پاکستان د آئین 19 دفعه د ټولو وګړو لپاره د بیان ازادي خوندي کړې ده، خو شرط یې ورسره دا ایښی چې هر تن باید ملي امنیتي ګټو او مذهب ته درناوی په پام کې وساتي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو ادارې یعنی بیورو آف سټیټسټکس ویلي چې د 12 میاشتو د وقفې نه پس د اپریل په میاشت کې د ګرانۍ کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان چې د IMF نه کوم قرض اخیستی په هغې کې ډېر داسې شرطونه شامل دي چې دا ګرانۍ ورسره زیاته شوې ده. ده چې دغه ګرانې ځای ول سمران دښمن کړي او نن سبا په بازارونو کې د خوراکي توکو بای څنګه دي. په دې حق لا د خیبر ضلع نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوارې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په اپریل کې د ورځني استعمال د سیزونو په بایو کې دومره اضافه شوی چې د افراط زر شرحه یا د ګرانې کچه ورسره د یوې هندسه نه تر غبرګو هندسو رسیدلې. دا په مارچ کې 9.1% وه خو په اپریل کې 11.1% ته ورسېده. د ګرانی دې کچې ته 12 میاشتو وقفې نه پس رسېدلې، یعنی د روان کال په جنورۍ کې 15.5% ته راټیټه شوې وه. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادیاتو پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وایي چې د کورونا وبا په وجه IMF پاکستان سره په خپلو شرطونو کې لږه نرمي ښودلې وه، خو اوس یې بیا سخت کړل، نو ځکه ورسره ګراني بیرته زیاته شوه.
کووډ د وجنا ګورنمنټ آف پاکستان ته رعایت ملو شو، خو دا غي نرستو تقریبا یو درې څلور میاشتې مخکې IMF او د پاکستان حکومت چې کوم پروګرام پاکستان اغستې دی نو په هغه باندې دوباره یو سټریکټلی ګورنمنټ آف پاکستان چې دی نو هغه چې کوم شرطونه دي په هغې باندې د هغې اکارډنګ هغې خپل پالیسي ډیزاین کوي. نو پاکې ټیکس ریټ سیوا کولو، سبسیډي ویډرا کول دي، لوکل یعنی پاکستان روپے قدر د ډالر په مقابله کې کمول دي، او دا شان امپورټ باندې هم سر ریسټریکشن وو. دغه شرطونه چې کوم دائم تی دا غټه وجه ده چې پاکستان کې کم انفلیشن چې دی یعنی مهنګائی چې ده هغه کمیږي نه، ګرانوالی یعنی انفلیشن هغه په 2 ډیجټ کې ته انټر شو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي اخیستونکو لپاره هر میاشت د خوړو د تیلو، غوړو، بورې، وړو، دالونو او چرګانو په بایو کې اضافه روانه ده، او د انرژۍ د لوړو بایو له وجې د غیر خوراکي سیزونو بایې هم په دوامداره توګه لوړیږي. د پیښور په بورډ بازار کې مو یو جنرال سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بای وپوښتلې، نو دوی راته وویل
چینی خو اوس په الحال په 500 روپیه دړې ده، که مخی ارزانه و با 400 روپیه اوز بیا گرانه شویده لگه، و دسته دا لوبیا دا 200 روپیه کلو دا، چاول دیب که 150 روپیه کلو دی، و دا غریتونه دی باسته، گرانی خو فیل حال دیره شویده مخی نه، دیره زیاده، مونگ نده گران گرید، مونگ تا مخ کرم گران بلاویگی، خلق لگه پا مونگ بانده شکایت گی کنه جیر دکاندار چه کم دی کنه گران خرسه، خوز مونگ سر بیل نپراته دی چه کم مین خار نمونگ شوی نخلو کنه، حال تا نمونگ تا گران بلاویگی. اوڑا مخ کی پا 1180 روپیو میکس اوڑا، پس پا 1200 پا 1220 روپیو، اب سپر فائن پا آغا پا 1400 مخ کی ملاوی دل خواست صرف دا اوٹلو والا خلق گوڑی دا پراتھے دا پارا، 1380 1400 1420 پر خلق خلق ہر زی، اوڑی خواست 240 روپی کلو، اوز 260 تا ورسل کا 20 روپی پا دا گریون پا یو افتا کی دنا نانب کی زافار علا.
دا پی خوری اسی دون کئی یوسف خان وائی غوخی او چرگان هم دیر گران شوی او دیر و جکی دا خستو وست نلری.
او غط او دا غوخ بس 500 روپی کلو دے، پاس پا 600 روپی کلو دے، چرگان پا 270 روپی کلو دے، گردو را گردو بچے گران دے پیدا زو واسم نرسی گی، یو تونا وڑا پاس 1500 روپی دے، پاس سوالی خاما خواب وردر اولونو چی دردن کی گی چی ورته پیدا کوونو تکلیف ډیر دی. نو
د چرګان یو دکاندار سمی الله وای دوی ته هم د پولټری فارمونو لخوا چرګان په ګرانه بیا ورکول کیږي، ځکه یې بای زیاتې کړي.
مخکې خو په 110 روپۍ کیلو او 261 روپۍ کیلو دي، موږ ته هم ګران ملاویږي ځکه یې ګران خرڅو. عوام بیچارهګان به چیغې وهي نو څه به کوي، او یا به یې نخوري نو په دې روژه کې راځي خلک تپوس کوي واپس ځي.
حکومتي چارواکي دا کوي چې دوی په ګرانۍ کنټرول راوستلی او یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې راټیټې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې څه د پاسه 80 پورې ارزان بیه بازارونه خلاص کړي، او هڅه کوي په دې کې په ارزانه بیه باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرهاد شنواری ریپورت واورید او اوس هم دروانی غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د سهار لسنیمه بجې د دې سات خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د مئی د 15 متر شلمې نیټې له ایران او افغانستان سره د خپلو پولو تړلو فیصله کړې. د دې فیصلې تر مخه په دې موده کې به له افغانستان او ایران یوازې پاکستانی وګړي خپل هیواد ته ستنېدو اجازه لري. دا راز له دغو هیوادونو به ناروغان هم پاکستان ته ورتللی شي او سامان وړونکو راوړونکو ګاډو ته به هم په دې پولو د تګ راتګ اجازه کړي. په پاکستان کې په تېر یو شواروز کې د کورونا ناروغۍ له وجې 9 کسان مړه شوي او نور 4 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر 8,30,000 اوښتی چې په کې یې 13,109 کسان مړه کړي خو څه باندې 23,000 طبیعت رغېدلي هم دي. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د دې ورځې په مناسبت د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي وی پولي خبریالانو نړیوالې ادارې یو رپورټ خپور کړی چې وایي په پاکستان کې رسنۍ له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې دي خو حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د قانون له مخې خوندي ده او خبریالان بغیر له کوم فشار کار کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې نوموړي بیګا په خپل ټویټر لیکلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ملاقات کې په دې سلا شوي چې وخت راغلی په کار د افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو ټولشموله سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره فوري هڅې وکړي چې د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده تر ډېره حده ځپل شوې ده. نوموړي د اوسامه د وژل کېدو لسمه لسیزه له افغانستانه لسمه کلیزه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو د فیصلې په حق کې په استعمالولو سره دغه څرګندول کړي دي. د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې د رواني غړې په دویمه نیمایي کې درته د ژمنې سره سم اول د روخانه مستقبل هفته وار خبرونه وړاندې کوو. ورپسې به سازونه او زنجیرونه خبرونه واوري چې زمونږ همکار شاهین بنیری جوړه کړې ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نوې دور او انټرنیټ له وجې دنیا د یو کلی په سیر ګرځېدلې او هغه معلومات پوها او علم چې په خاطر خلک نه خبر وو اوس د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې دي. یوازې د تعلیم او زده کړو په برخه کې چې وګورو نو ډېر لوی بدلون تر سترګو کېږي چې د نوې دور پښتانه ځوانان ورسره د نړۍ د پرمختللي هیوادونو د ځوانانو په سیر بلد شوي دي. په دې خبرونه کې وخت په وخت موږ تاسو ته د تعلیم د نوو شعبو یا څانګو په اړه معلومات هم درکوو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې پښتانه ځوانان د موسیقۍ آله تعلیم ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فنونو او هنرونو د زده کړې وتلې اداره نېشنل کالج آف آرټس کې په موسیقۍ کې د بی ایس یعنی اعلی تعلیم ترلاسه کوونکي ځوان علي مراد ترکزی سره مو خبرې کړې دي. دی وایي له مومن قبایلي ضلع سره تعلق لري او ابتدایي تعلیم یې هم له خپلې سیمې کړې. له نوموړي مو پوښتلي چې په موسیقۍ کې یې اعلی تعلیم ته څنګه مخه وکړه.
کله ما FSC کولا نه په هغه وخت کې ما هم یو د دوه درې داس منګري نو په پېښور کې چې هغه سره مطلب ناس ولاړې وي هغه به خپل میوزیک کو نو هغه سره ما وی چې زه هم لکه مطلب پروفیشنلی داسې کس وی زه وکم چې باقاعده پکې ډیګري ملاویږي. نو بیا داسې وشول چې په 2016 به سټارټ کی تقریبا لپاره اډورټایزمنټ راغلل چې باندې پاکستان مختلف یونیورسٹیانی کالجونو لپاره علاوه کې بیا هم ځان ته دغه هم دا یو کالج سلیکشن وکړو نیشنل کالج اف آرټس لاهور لپاره او هغه لپاره بیا باقاعده ټیسټ او انټرویو و دا هغې نه بعد بیا هغې زما سلیکشن وکړو او دلته په کالج کې چې کله زما سلیکشن وشو نو دلته کې هغې زما ټیچر هم ډېر خوشحاله ځکه چې زه منې سټوډنټ یم دې کالج کې چې زه د میوزیک ډیګري حاصلوم
په دې پوښتنه چې آیا د فن او هنر سره یې له وړاندې هم تعلق پاتې شوی او که څنګه علي مراد وویل
پښتو ژبه کې ما شاعري هم کړې ده ما سره خپل شعرونه هم شته دي غزلې هم شته دي خو هغې لپاره ما کمپوزیشن هم داسې رف تیار کړي دي او خپله یو رباب هم لږ ډېر غږولی شم وهلی شم او زما چې کوم خپل بیا دلته کې زراغ نه منو ما نه پته ولګېده چې میوزیک صرف انسټرومنټس یا سازونه وهل نه دي یا صرف ګانه ویل نه دي د دې نه شاته هم د میوزیک یو ډېره غټه دنیا پرته ده چې هغه د میوزیک تیری ده یا د میوزیک چې کوم ریسرچ دی یا کوم علم دی نالج دی نو زما ډېر فوکس دی د میوزیک په علم یا په ریسرچ یا په تحقیق باندې دی
نوموړی وایي نیشنل کالج آف آرټس لاهور کې هر کال په اگست او ستمبر کې داخلي کیږي د دې څه طریقه کار وي دی وایي
هغه یو ټیسټ وی چې مطلب څنګه چې د نور چې کوم ډپارټمنټس دي یا کوم ډسپلنز دي د ایجوکیشن هم هغه فارمالټی دوی هم د دې لپاره ایښی ده میوزیکالوجي د دغه لپاره خو زما سلیکشن یې په دې وجه باندې کړی وو چې دوی ویل چې یاره د کوم د پاکستان د پاتې شو علاقو سره کوم خلک دي هغوی هم باید چې راشي مخې ته او د دې زده کړې وکړي او بیا هغه لاړ شي واپس چې کله یو انسان د دې نه ډیګري واخلي هغه باید چې په خپل علاقه کې هغې پروموشن وکړي چې هغه څومره زده کړي هغه په هغه علاقه باندې امپلیمنټ کړي نو چې هغه هم مطلب مخکې راشي دنیا ته او څه نوي نوي څیزونه زده کړي
علي مراد وایي بی ایس څلور کاله ډیګري ده چې پکې دوی ته د موسیقۍ د آلاتو بیلابیلو سازونو او تاریخ په اړه تعلیم ورکول کیږي
د دې 80% چې کوم کورس آوټلاین دی هغه په ریسرچ باندې بیسټ دی بیا موږ ته دلته کې په ډپارټمنټ کې دا هم هاي پریکټیکل لایک هغه کې کلاسیکل تبلا دا هندوستاني کلاسیکل تبلا یو بل انسټرومنٹ هندوستاني کلاسیکل ستار دی او دا نه علاوه پیانو هم موږ ته دا ری بیسکس را ښایي چې بنیادی لم بیا موږ کرا کوي په ډپارټمنټ کې نو د دې نه علاوه زما چې کوم بیا خپل سکی انټرست ډیر زیات ډیولپ شوی دی نو هغه په theoretical music باندې ده د میوزیک څومره هم ټریډیشنز دی په دنیا کې ریولوشنز دی چې میوزیک د کله نه مطلب دا ریولوشن شو دی یا څه داسې
نو موږ ویل په دې تحقیق کوي چې په پښتو موسیقي د افغانستان د جګړې اثرات معلوم کړي جګړې په موسیقي څنګه اثرات کړي دي
هغه نه وړاندې کوم میوزیک شو نو هغه بالکل د افغانستان یا زمونږ د پښتو کوم فوک میوزیک دی بالکل یو ټیپیکل سټایل هغه میوزیک زمونږ چې کوم ټریډیشنل ډول دی هغه به د میوزیک سره وکړه په ودونو کې وو هغه به بهر ځای کې او بیا چې کوم زمونږ بیسیک فوک انسټرومنٹ دی رباب نو په رباب باندې زیات میوزیک شو خو کله نه هم چې لکه دغه وار او راغی نو دې زمونږ میوزیک په پازیټیو اسپیکټ باندې هم اثر انداز کړی منفی اثرات هم زمونږ میوزیک باندې شته دی چې کله هم زمونږ د دغه افغانان چې کوم اورونو هغې بهر دنیا له لاړل هغې مایګریټ شول د دغه جنګونو له وجې نو هغه په نو نو انسټرومنٹ سره په نوې نوې موسیقۍ په حالاتو سره هغه خپل میوزیک وکړ او هغه ایکسپیرینس کړه هغه تجربه یې واغېستلې نوې زده کړې وکړلې نوې شیزونه ورته مخې له راغلل په میوزیک کې پته ورته ولګېدل
علي مراد زیاتوي چې د افغان جنگ له وجې په پښتو موسیقۍ کې د روایتو برعکس هم ځینې شیان راغلي چې پکې غیر معیاري شاعري هم شامل ده تعلیم فن او هنر خلک د خپل کار روزګار او د رزق د وسیله په توګه کوي آیا د موسیقۍ د ډیګري تر لاسه کولو پاس یو ځوان خپل مستقبل جوړول شي نو موري په دې حق له وویل
بلله په پاکستان کې په سټوډیو جوړ شو کوک سټوډیو نه صرف په ایشیا کې نه په پاکستان کې بلکې په ټول دنیا کې یو ښه امیج پورټریټ کوي دلته کې مواقع شته د جاب د کوبیا په کې په میوزیک خبرو کې نو میوزیک کې بیا پروډکشن دی کمپوزینګ دی اور سره پرفارمنس دی نو دا سی دا په پاکستان کې نور هم خخه او دغشته دی اوس ریسنتلی په زمون په پښتونخوا کې هم نشته د بد قسمتای له وجنه خو په پنجاب کې دا سی اوس ډیر ځات سکونه راغلل ایون د میوزیک چې ماشومان او د لسمه پورې دا غي صرف د لومنی کلاس نه واخله تر لسم کلاس پورې صرف هغه تر موسیقۍ تعلیم ورکړل کیږي. دا غي کوم د موږ د زما په شان مزي کوم خلک دي کوم چې ډیګری نه اخلي نو هغه لپاره د دې وافري دغه شته اپورتونټی شته مختلف لارو کې.
تاسو د علی مراد ترکزی خبری واوریدې. نوموړی په نېشنل کالج آف آرټس لاهور کې د موسیقۍ اعلی تعلیم کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
روخانه مستقبل خبرونه کې به داونه باورې چې پښتانه ځوانان د موسیقي اعلی تعلیم ترلاسه کوي او چې په دې کې د موسیقي نه علاوه د تحقیق او سیلونو کورسونه هم ورکول کیږي. د موسیقي د زده کړو لپاره په پیښور کې هم ادارې جوړې کړل شوې دي. په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په پیښور کې وتلی موسیقار نذیر ګل استاد هم یو اداره یا اکیډمی پرانسته ده. دی وای په خپل د موسیقي زده کړې په سی ډیر کړي دلې ده.
زما نواب استاد او نواب خیال محمد بشوادی د ګلزار عالم د راډیو سیل د کشور سلطان ډیر استاد او ډیر لوی او نرمن سره ډیر استاد سره هغه نه بعد بیا زما رفیق سیف شنواری الله دې بخیر ډیر لوی سره ډیر لوی موسیقار او ډیر لوی خپل ډیر لوی اکیډمی وا بیا غازما استاد او بیا غسر الک حمزه صاحب څنګه ډیر د پښتنو ډیر لوی شاعر دی نو د باجی جان صاحب مرید او مونږه مریدانو نو مونږه به دربار کې کوادي کول ستار شاه بادشاہ کی هغه کې بډی امیدا اونر از کول فن می زکول نو بس مونږه هغه زنا رفیق صاحب نشو رشید درو سپور لګی.
نذیر ګل استاد وای په ټوله دنیا کې د موسیقي د زده کړو لپاره اداري وی خو په پښتونخوا کې نشته نو زکایه دغه اکیډمی جوړ کړه.
ګور موسیقي خو یو آرټس دی یو کمال دی لکه د موسیقي زبان نشته. آیا کدی سارے گاما پا دانی سے سانی دا پا مزارے سے دا آرو یا مروی دا کدی پانے تو اردو وی انگلیش وی یونانی وی فارسی وی عربی وی اور سے ہم جس کیل بانی بلی جس کیل بانی برا جی نو زمان لکا پی خور کا دیر لی خو نرمہندان لکا کنا زیبال جلپانا غزار زیبید سرپراز دی دا میل وی فیمیل میں چکم دی دا زمان سنگران زمان شاگردان دی دی کے زی پیرٹ ورکم دا سنگنگ ورکم دا بیک گلوکار دا ہارمونیم ورکم دا تبلی بیٹ ورکم در باپ ورکوم د ستار ورکوم د شپله درسي ورکوم نو دا واته سونه دي دا غيزه پیرټ ورکوم شاګردانو ته دا باپ کیم دا سارے گاما بارا جی په باچه کی بمرا جی په ګلکارای کی بمرا جی په ستار کی بمرا جی په شپله کی بمرا جی په کلاړ کی بمرا جی هم دا سورنه بارا جی دا سکیبنه بارا جی او نو د دې پیرټ دا ورکوم از ګول اسکارو شو جماعه کې دی
دا چې سومره زده کوونکی لري په کومه کومه برخه کې زده کړې کوي او سومره فیس ترې اخلي. نذیر ګل استاد په دې حق ته وویل
رباب والا شتا سیتار والا شتا ارمونی والا شتا ګیکار شتا ګلوکاران شتا تبلو والا شتا دې ټیم کې ما سره تقریبا 20-30 شاګردان کار کوي او نور داسې شاګردان زماره شي چې ګورنیشن پیری کې ګریم پیری کې هغه ته بس خپل کاروبار روان کی کسو تبلغه کوي کسو باجه کوي کسو رباب کوي کسو سیتار کوي کسو ګلوکاری نو ډیر کسان بس ډیر میاشتې کې ګورنیشن کې ګریم شکر دي پن خوډر لري پن خوډر اور خوډر لري کله کا کوئی پیدا وشي چې روان شي بس خپل ځان ته سندره مندره ټپا شاربې ته ني مکای بغتای غزل نه زم زم ځان ته راول شي د دین زو 5000 روپے میش علم 5000 اپ تک یو ته دو پیټه ورکو دی کوار پور او د اپ تی پورز از اور ته بیا سٹور کوم په کتاب باندې په موبایل کې مو سٹور کوم چې دوی دا به ته 5000 دی کور کې اور په دې باندې محنت کې په دې بخوري کې مې اغه نه بعد بیا ماته راځي چې وګورم چې آیا دا دې ټکړې لري بیا ورته بیا نور سب وخم اته پیټه چې کوم دی په یو میاشت کې ورکو دا تقریبا 500 روپے پیټ شو.
له نو موړي مو په پختل چې د داخلي لپاره یې شرایط دي
خو صاحب زه دا تاسو کوم چې آیا د خپل مور پلار په جترا غلي غالي کی کې جلی وي دا مشرانو یې دا خسري روح یې خسري لار یې خسري مور یې خسري دا نو چې هغه به ماته شي او ما خسري دا زما مور دا زما پلار دا چې کسان دې ماته چې نه کوي الا کان چې خو خپل پلاران خپل مې دي ورسري الا کان دا سره شي خپل کار ورسري دي چې نه دا سره شي پلار مور ورسري شي راو دا دې شوکین دی دا نه کار چې دقیق پن دقیق بیا خو زه وګورم دا کوئی هغه دې تو ګورما دا کوئی هغه سکیل ګورما او تر چړو ګورما دا کوئی هغه سرګم ګورما غي نه جوړ شنو علامه دې کې ګورما سورې ګورم ګم ګم ای ګورما شېری ګورما نو بیا به نه څه کم پکې دا شي کمزوري ځای وته به شي د سزا سره دا کومه کا واپس څه جوړېږي نه او چې کم کې څه اور سوی څه کمال پکې چې مال پته نه بشي دې کې را څه شتا دې مې شه بعد ودا ان شاء الله تعالی
کوم ځوانان چې د موسیقۍ د زده کړې سره شوق لري نظیر ګل استاد هغه ته سوای د وتلی موسیقار نظیر ګل استاد په پیغام د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0042022111 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
سلام شه شاهین بنریم او تاسو ته په پښتونخوا کې د موسیقي او تخلیقي اظهار پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبره کوو چې د وخت تیرېدو، بېقراری، ترهګری، بېکوری او متعلقه ادارو د بېغورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. کارپوهان وایي چې د سلیمان د غره په لمن کې د آبادو پښتنو قبیلو د موسیقي او سندرو یو خپل رنگ او آهنګ دی چې دغه خاورې د ښایست، چاپیریال، ژوند جواک او ارمانونو څرګندونه پکې کیږي. لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر وایي چې سیمه کې د ترهګرۍ او بېقرارۍ د راتګ نه وړاندې شاعري او موسیقي د تفریح او زده کړو یوه لویه وسیله وه، خوز د سیمې په ژوند جواک او هنري اظهار کې ډېر بدلونونه راغلي دي.
تیرو سلو پنځویشتو کالونو چې د ژوند نورې کمې شوبې باندې اغېز پرېوتې دی، ظاهره خبره ده په هغه ټولو نه زیاتې زه وایم چې د دې سیمې په سندره او د دې سیمې په سندرغاړو پرېوتې دی. دا د بد مرغه په داسې فرنټ دی ته ودرېدل چې ګنې خدای مکه هم دغه د کفر او د اسلام او د ګناه او دغه تصور یې ورسره وتړلو. په ودونو کې سندرې باندې بندیز ولګولی شو. هغه زنانه چې هغه د کور نه بهر په شوهوګه کور په چوکاټ کې چېرته خپل بهر نه دی اخی، نو هغه د خپل ورور یا د خپل وراره یا د خپل تربور په واده کې چېرته سندره قدرې وویله، نو هغه سندرې باندې بندیز ولګولو. نو اغیز دا راغی چې کوم د 25 ډیر شو کالو په خوا چې کوم سندرې ویل کېده نو په دې ډیر شو کالو پس چې کوم جنا کې مخې ته راتلې په ودونو کې نو اغه تا غزلې سندرې یاد نه وي نوې سندرې دوی اورېدلې نه وي ریډیو ٹی وی ټیپ ریکارډونه دا په بند شوي وو
مقصود مسید سیمه یو تعلیم یافته سندرغاړی او لیکوال دی. هغه وایي ډېرې سندرې چې د خپلو مشرانو نه اورېدلې وي اوس د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په دې تیرو 20 کلونو کې یو نوی نسل مخې ته راغلی دی چې د هنر او موسیقۍ په میدان کې د خپل ستر میراث په اړه ډېر معلومات نه لري.
هغه مونږ په ډېرې پخوا اورېدلې یا چې زمونږ کوم اتڼونه کېدل اتڼیزې غاړې چې کومې وې اسپیشلي چې مونږ کوم براګې اتڼ ورته وایي چې په هغه کې نرینه او ښځینه به په شریکه دوی دغه کېدل منې اتڼ به یې کولو نو په هغه کې ډېر سندرې داسې وي چې په ډېر په ماشومتوب کې به ما اورېدلې خو بیا به زما نه هېرې شوې نو هغه یو دغه هم به کوره هم شولو مونږ هغه ناسته پاسته مو هم ورکه شوه نو په هغه کې ما چې کومې سندرې اورېدلې نو هغوی ته به بیا یاد دي وي همدغسې د مشرې چې نورې کومې خبرې وي نو هغوی نه هم اکثر ما هڅه کوله چې دوی نه زه وپوښتم چې ما ته سندرې وښایي فوکلور یو خدا دي چې هغه ډېر زیات اټریکشن لري او یو قسم زموږ په نفسیاتو چاپ دي.
سړنکار ډاکټر محب وزیر زیاتوی چې په دې سندرو کې د دې سیمې کلتوري او ټولنیز تاریخ خوندي دی خو تر اوسه د حفاظت لپاره سنجیده هڅه نه دي شوې. نوموړی وایي جنگ کورونا او کلی وران کړی دی خو زوړ وزیرستان اوس هم په دې سندرو کې د خپل اصلي شکل سره موجود دی چې حفاظت ضروری دی.
دلته یو څه د لغات په ډېر مشهور وو لغاتو کې ودا څه کدل چې دوه سندرغاړي بو هغه بو فل بدیه سندرې به ویلې سرو کې به کې خود لیو کس په سرو کې کې خود نه باغ سرو کې باندې بنو رو خلق باندې نو خړل لکه هغه کې خالص داسې ټوکې ټاکاله کېدلې خاص کر د زنانو دي طرف نه وځي کمه په ودونو کې سندرې ویل کې دي نو هغه کې په زیات تر دیګې نه هغه احساس زیات راتلو تاریخی سندره به هم په دغه وخت کې د لغاتی شاعرانو به هم کوله کوم مینسونه به کېدل سندرغاړي به بوتلل شول نو هغه به لکه مثلا د حاجي میرزا علی خان سندره به ویلې د ملا پواندا سندره به ویلې نارې به ورته ویلې اتڼ غاړې به ورته ویل کېدې نه د اتڼ چې خپلې چې کومې نارې دي هغه هیئت ډېر ناشنا غوندې دي اوس دا سندرې چې د اتڼ د غاړې چې کومې دي دا بیخي په نن سبا ها وخت کې بیخي نشته دي بلکې ځینې چې ډېر سندرغاړو ته هم نه دي یادې.
Yeah.
سندرغاړی مقصود مسید بیا وایي چې تر اوسه خواوشا سل ولسی سندرې راټولې کړې دي او هڅه کوي چې په کتابي بڼه هم خپور کړي او د نورو سندرغاړو په مرسته د سازونو سره هم وایي. نوموړی وایي باید په دغه اړه پښتانه منورین او حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې را وړاندې شي او د وزیرستان د کلتور او تاریخ په دې اړه کار وکړي. هغه د زنو سندرو ذکر سداسې کوي.
ما ته چې کوم یاد دي زمونږ په لهجه کې یاده سندره و چې جانانا خوب مې زنګوي ستیو څملي د کلی سپی مو غپاوي ووده د کلی جانانا خوب مې زنګوي. یو پکې بل فوکلور و چې ګودر رنگ شي لیټه لیټه بیا په توش وټیټه لکه کوتارې په سیلینا بیا د کلی پیغلی. او یو پکې بل هم چې د سرې زرې عامل د پسینا دی خواږه جانانه وړ کدان دې زده دی. نو همدغه سې په زرهاو سندرې شته دي او زه به دا ووایم چې ډېر زیاتې اوس موږ ماته چې کومې یادې دي تقریبا په یو سل سندرې به وي چې ما لیکلي هم دي. نو اوس لګیا یم غواړم چې دا ټولې سندرې ریکارډ کړم او که زه نشم کلام ریکارډ کولی نو غواړم چې نور سندرغاړو ته دا سندرې وسپارم. په هغه کې اوس مونږ دغه علاقایي ټکي چې کوم دي لکه ډېر ټکي داسې دي اکثر زه د ځوانانو نه پوښتنه وکړم چې تاسو په دې پوهېږي نو هغوی ته نه دي یاد. نو ډېرې بلا سندرې داسې شته دي چې زمونږ هغه ډېر ښه یو دغه هم دي پکې هغه د هیسټري په سینس کې او تاسو به اورېدلې دي جاوید امر خیل هم هڅه کوي ډېرې سندرې ریکارډ کړې دي. په هغه کې سیند ویلې ویلې په سیند روګاډې شوې یو لا یې مخ روړه وا بدرې چمولای که نه نه هم د میګ لږ جادو دی وزیرستان لږ جادو تقریبا پیور.
اوریدونکو دا واز منګه د نن خبرونه چې د وزیرستان د ولسی سندرو او اغه تا په ورپېخو خطرو مو پکې خبرې وکړي. را روانه ونه با په ورته موجود نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
Oh, my God.